বসাল শ্রীবিধি।
آزادی پچپوک
در امواج آزادی،
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما کنفرانس لندن، حتی کنفرانس هاست که در این اواخر زیاد است، در ترکیه بود و برلین و جاهای دیگر. به هر حال میمانای عزیز ما هستند پوهان صاحب ودیل صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، آقای عبدالحکیم مجاهد نماینده دوران حکومت طالبان در ملل متحد، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از آقای داود سیاوش عضو جامعه مدنی ما دعوت کرده بودیم که هنوز به ما اطلاع ندادن که تشریف آوردن یا نآوردن، و محترمه رونا ترین رئیسه امور زنان ولایت قنداره هم در اینجا در استودیو کابل با ما هستن. خب به هر حال در قسمت دوم ما همیشه عادت داریم انتقادات زیاد میکنیم و در قسمت دوم هم راه های حل زیادتر بیش صحبت میکنیم. آقای الکوزی،
بله، مخید نظر صاحب چی تاسی پختن مطرح کری در لندن پر کنفرانس که در آزادی رادیو خبریال او تحلیلگر خاغله آیاس خان هم دا اوس موږ سره د تلیفون پلی کړه. د دنه به وورو چې په دې کانفرنس کې څه خبرې نورې وشولې، هغه چې موږ نیو خبر. آیاس خان صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که تاسو مهرباني وکړئ لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ چې څه وشول، څه خبرې شوې، څه فیصله پریکړې وړاندیزونه، مهرباني.
بله، اوس په کانفرنس کې د وزیرانو د ګډونوالو ترمنځ مجلسونه دوام لري، چې هغه مجلسونه میډیا ته نه دي پرانستي او مونږ نه اورو. خو تر دې نه مخکې نن سهار درې مهمې ویناوې وشوې، چې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون وینا وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وینا وکړه، او تر ټولو مهمه وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وکړه.
خا په دې کې د څه کوم نوې خبره واه، یو خو دا د سولې خبره پکې د زیاده شوې ده، چې د طالبانو سره به دا د سولې عملیه یا پروسه د جرګې مسله مطرح شول، او د ملي پخلاینې شورا وا کړه چې یو نوم ورکړی، او په انګلیسي کې ترجمه شاید لږ بل ډول راغلی. پاتې په دې ارتباط وو دا د نوو ژمنو چې افغانستان امنیتي ځواکونه به تقویه کیږي. نور د څه کوم مهمه خبره خو یاد نشول ته.
بله، په دې کې په دې کانفرنس کې ټول هغه خبرې یادې شوې چې د مخکې نه ډېرې خبرې په باندې شوې وې، لکه فرضاً نړیوالې ټولنې په دې ټینګار وکړه چې دوی به د افغانستان دولت سره لازم مرستې کوي، او دوی دا اراده نه لري چې ګواکې د افغانستان په داسې حالت کې پرېږدي چې افغانستان په خپلو پښو نه وي ولاړ. او دوی د افغانستان د دولت څخه پخوانۍ غوښتنې چې عمده غوښتنې چې دوی لرل، لکه فرضاً دوی د فساد ضد جدي ګامونو غوښتنه کوي، دوی د مخدره موادو ضد جدي ګامونو غوښتنه کوي، هغه هم دوی بیا یادونه وشوه د هغې خبرو د ګورډن براون او د ښاغلي بان کی مون په ویناو کې. حامد کرزي همداراز خپل یو هر اړخیز وینا وکړه، چې په هغه کې د شپږ عمده ټکو ته اشاره وکړه، په هغه کې د سولې خبره وه، په هغه کې د افغان دولت بیا غښتلي کولو غوښتنه وه، او حامد کرزي دې خبرې ته اشاره وکړه، د غوښتنه وکړه چې باید نړیوالې مرستې د دې اوس په سلو کې شل د افغان دولت د لارې کیږي عملی کیږي، نو دا باید د ډیر شي، او ډیر شمېر نړیواله مرسته د افغان دولت د لارې وشي.
بله، خب عیاض خان، ای متخصصین چه فکر میکنن؟ کسایی که اکسپرت هستن به اصطلاح موسما، برای از اینکه تعداد زیاد از متخصصین افغانی و قدر زیاد امیدوار نیستن، یک نوع در کنفرانس انتقادات داشتن، در اونجا چطور فکر میکنن اگر شما صحبت کرده باشین؟
بله، نظر سب دلته یو خبره ډیره روخانه ده، چې نړیواله ټولنه اوس دا خبره د دې کانفرنس د لارې ښکاره کوي چې دوی دا اراده لري چې د افغانستان دولت په خپل خپل ودرېږي او خپل ملي حاکمیت په بشپړ توګه ترلاسه کړي. په دې لړ کې دوی داسې فکر کوي چې د افغان مسلح ځواکونو، د افغان پولیسو، د افغان ملي اردو شمیر زیاتول یو عمده هدف دی. خو د دې تر څنګ په عمومي توګه د افغان دولت د بېلابېلو ادارو ظرفیت زیاتول هم دوی دپاره مهم دی. او بل دوی داسې دا فکر کوي چې په افغانستان کې بیا باید حکومت کول دا هم د افغان دولت په ښه توګه خپل حکومت د حکومت چارې پر مخ بوزي. نو دې ته هم اشاره وشوه، خلک دې خبرې ته ډېره اشاره کوي چې دا ګواکې د افغانستان سره د ملي د نړیوالې ټولنې د روان ملاتړ یو ځل بیا هوډ او په دې باندې یو ځل بیا ټینګار وشو په دې کانفرنس کې. او همداراز حامد کرزی او د هغه اداره هم دا پیغام ورکول غواړي د دې کانفرنس د لارې چې افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دې خبرې ته باید حاضر دی چې دوی د خپل حکومت ټولې چارې په خپل لاس کې د وخت سره په راتلونکو 5 کالو کې په خپل لاس کې واخلي.
تشکر ښاغلی ایاز خان، تاسو ته ښه ورځ غواړو او وروسته به بیا تاسو سره په نورو خپرونو کې په تماس کې شو. ډېره مننه. بېرته راځو نو محترمو مېلمنو ته. پوهان صاحب، د خبره خو هماغه ده چې تاسو مورته مخکې اشاره وکړله چې دغه ژمنې وشولې او یا د ژمنو د تکرار و. نو ځینې نورې مسایل دغه د سولې مسله کې د شورا په ارتباط تاسو ویل چې بیا وروسته خبرې کوم، که په دې ارتباط وغږېږي دا لویه جرګه به څه رول ولوبوي، یا طالبان به پکې وکړی شي چې یا مخالفان برخه واخلي، یو داسې یو غوڅ او قاطع یعنی پرېکړه به وشي، څنګه داسې امکانات شته صاحب؟ که نه
ډېر مهرباني الکوزه صاحب، ښې نقطې ته بیا اشاره وکړه. زه غواړم چې دا خپلو وطنوالو ته او ټولې دنیا ته ډېر جوته کوم، ولې چې دا 8 کاله تیر شول د بن کانفرنس نه وروسته ټول مطالعه پې لري. بدبختي د افغانستان نه ختمیږي او 15 کالو نه جګړې پکې زیات دوام کړی دی. د ملي پخلاینې د شورا جوړول په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې کرزی صاحب محترم په دې سټاف سره چې لري او له 8 کالو کې چې ده تربیه کړی دي او مختلف شوراګانې د دوی په لاسو کې ورکړي دي. یو وره یو تحکیم صلح شورا یو چاته ورکړي چې هغه ګرچې هلې ځلې وکړي محترم مجددي صاحب، مګر کوم نتیجه موږ ته نه شو اخیستلی. او هر ځل اعلان وکړل چې دا توپکو سره طالبان راغلل، توپک یې پرېښودل او سولې ته راغلل. اوس چې موږ اورو هغه بیا تللي دي، بیا یې جبو که زانونه تنظیم کړی دي او بیا راځي جنگیږي. دوی نه ورته کار ورکولای و شو، نه ژوند ورته تنظیمولای و شو، نه حتی مونیټورینګ او نظارت پی کولای و شو. نو په دې لحاظ باندې هغه داسې و د امن جرګه چې په غو پراس کې محترم ګیلانی صاحب قرار ورک، دغه شورا هم صاحب نه په خلاینه راوصله، نه جرګه راوصله، نه په جرګو په یدل او غیر دې نه چې جاسوسي الکو سره د پاکستان او د خپل تماسونه نیول په خپل ګټه یا غاتو میلیونه نه میلیونه چې بوش ورکړي وي هغه سره هضم کړل، نور کوم نتیجه سولې ته ماته نه ولیدله. او دا کانفرنس دی لندن هم چې دی، لکه څنګه چې ما په خو ول بیا وای چې دوی ځان ته غواړي لارې پیدا کړي چې نوې ستراتیژي د اوباما تطبیق شي او اروپایان نور په دې مردار ککړې جګړه کې ځان چې پویږي چې ناکامیږي ځان ته ککړ کی او وساتي او آینده لپاره لار لټي. او افغانستان حکومت یو ری بیا تنبیه کوي مشر چې سم حکومت را ولا، سم حکومت او سم قانونیت را ولا، او کنه را ولی بیا بام ته لاس اخلي، بیا به بل فرمول ته دفتن لاس اچي چې هغه وکول شي د دوی او د افغانانو مشکل حل کړي.
بله پوهان صاحب،
زه وزنه پیغام چې محترم
او بخي صاحب دغه یو مسله په کې لګر سي د اول ورده چې پاکستان دوه درې ورځې مخکې ویلې په هغه صورت کې منګه د نړیواله ټولنې سره د افغانستان په سبات کې مرسته کوو چې طالب د میز شاتنه د میز میستنه بلکې د میستر شاکی نه وی، یعنی دوی مطلب دا چې دوی باید په حکومت کې شامل شي. نو موږ صادقانه همکاري کوو. دا په خبرونو فاینانشل ټایمز رسپانډ بولیکل او نور معتبر ورسره
دغه مورد کې
نو دا به څه رول ونه لري د شورا سره یاد
دي چې باندې راتل مال کوځای سره
مهرباني.
او ډیر مختصر زه په دې باندې راتلم. نو په دې وایم چې دا بهر کې جوړ شوی کانفرنسونه دا د بهرینی هیوادو د ملي ګټو لپاره په نظر کې نیول کیږي. دا موږ نه یو برین سټارمنګ کوي هلته زموږ نظرونه لټوي، زموږ سیمه ګوري، موږ قوت ګوري، موږ الیزلې ګوري چې وستای کوي نستای چې دوی په ګټه کار کوو که نه. نو که موږ رښتیا سوله غواړو، که رښتیا افغانستان جوړول غواړو، که رښتیا خپل مرور ورونه چې هغه حتی ټوپک لاس کې نیولی بیرته خپل اول غواړو، باید موږ خپلو منځو کې کینو، باید موږ دونه سړی شو، سړیتوب ولرو، قدرت ولرو، وجاهت ولرو، ملت خپل ځان پسې درولی وشو چې همدغه لویه جرګه که راغواړو بیا هم یوه سختګي لویه جرګه نه یي، سمه لویه جرګه یي چې د ملت نمایندګان پکې رای شي، طالبان پکې رای شي، حزب اسلامي پکې رای شي، حتی زه وایم چې حقاني صاحب دم پکې رای شي، او کینی دوی دې په هر څه شي چې سره وران دي دغه ټول دې دغلته سره حل کړي، امنیت د ټول یو ځای تامین کی جوړ ته د ورسیږي، او خارجي قواو ته د همدا ټول وای چې نور تا ته ضرورت نه لرو، مرستو تم ضرورت لرو، کرا کاوه کنه ټوپک تم نور ضرورت نه لرو. کله چې دا سه لویه جرګه نه جوړه شوی او دا عملی قوي مخالفین چې دوی ربړول شوی دي، چې دوی یو پوینت لري چې دا پکې نظر کې اوننی ول شي، دا موضوع 50 کال نور هم نه حلېږي. راغلو پاکستان رول ته، پاکستان په دې مورد کې رول لرل شي، ول چې هغه خپل طالبان غواړي په ځای کې نه دي، خپل د قدرت لپاره ده. زما طالبانو سره هغه نه غواړي چې ټاکو کې، نه غواړي چې خپای کې، نه غواړي چې لاسه ورکی، ول چې هغه د کشمیر موضوع ته ترغاړي ده، په همدې کابل په حکومت هم اعتبار نه لري. نو همدغه یو ولس ده چې پاکستان وایي چې ما د ولس اتلس کاله جهاد کې تاسو هلته ټرین کړی، تربیه مې کړی، ایسای مې عمو دریا پورې در سره لاړو، مرستې وکړې، اوس ما سره د بل هیواد سره لاس یو کوي ما وایي. په دې لحاظ پاکستان تر څو چې مطمئن نشي په هغه کې هم خپل ملي نیشنل مفاد ویني چې زما طالب ما سره کې نه وي، کنه د په دې پوهیږو چې دلته استادان لري، مدرسې هلته وې، د همدا طالبان پخواني مجاهدین و، دوی نمکرامه نه دي چې پاکستان ته بد ووایي، مګر سره د دې هم د افغانستان ګټې په نظر کې نیول پکار دي. که موږ د دې جوګه شو چې پاکستان دومره خپل کو چې هغه ماته دوی په میز په سر یا میز تر شا کې نه وي، د خو زه خبره ده، دا زم درته وایم ملکوزای صاحب، چې که دوستم ته 15 ولایت د شبال ورکول کیږي والته قدرت اخلي، ولی مل عمر نه راولي هلمند نه شړی، غروزګان هم ورکی، قندار هم ورکی، هلمند هم ورکی، پرې چې خپل سیمې خپله جوړې کی، پرې چې خپلو سیمو کې اوسي کی بمباروي، ما او خپل نفوذ باید هلته ولري. پاکستان هم دا غواړي، پاکستان غواړي چې په شرق او په جنوب او په جنوب غرب کې زما غرب کې د افغانستان هغه کسان او عناصر داخل نشي چې د پاکستان دښمنان په هغو کې نفوذ کول شي، یعنې دا چې طالبان خپل هلته باید.
بله بله مجاهد صاحب، تشکر. بوهان صاحب
تامین دي امنیت کې هم باید شاهد شي.
تشکر مجاهد صاحب. مخکې نظر صاحب دا کلبچه مسله یاد کړل، خو دا خو په سیاسي لحاظ ډېر لوی مفهوم لري. پرته دې تاسو د څو کلبچګانو د خاطر داسې مشکلات لري او کنه عمومي چې د لوی جرګې لپاره داسې یو زمینه مساعده شي چې سره د خپل نظر وي او بیا د یو ملي توافق ورته وي، هر مسله نوم ورته ورکوي، په دې باندې سره سلا شي. دغه پوهان صاحب چې ویل چې دا مسله چې خپل افغانان حل نه کړي، خارجان نشي حلولی، نو داسې څه عملي امکانات څنګه تاسو وینئ؟ اول خو دا ده چې دلته ځینې نور ملاحظات موجود دي په حکومت کې، د ځینې کسانو موجودیت شاید د هغه تر پوښتنې لاندې. تاسو څه نظر لرئ صاحب؟
الکوزای سمترم لټول مخ کې واحد یو بل مسله لګ او عزیز سي نتا د تاري تاسو په کلمه کې چې زدل ته کوم خبرې کوم د طالبان د اسلامي تحریک په نمائندګي باندې نه کوم.
بله بله پوي
ز خپل شخصي نظر لرم او دلته چې موږ ملګری دي هغه په دې فکر باندې دي، موږ په یو شخص باندې یا په یو هغه باندې د دې ځام نه کوم. موږ ته د افغانستان اوریا ګټي اهمیت لري، موږ افغانستان راته عزیز ده، د افغانستان خپلواکي، د افغانستان استقلال، د افغانستان اسلامي هویت درته غده، موږ په دې باندې پیژو چې په سیاست کې نه مستقله دښمنستان نه مستقله دوستيسته. نو نن به دښمنان وي سبا به دوستان وي، نن دوستان سبا دښمنان، دا د سیاست اصول دي. لمغ سره یو مفصله طرحه موجوده ده، موږ خپل باندې جمهوریت مور کړی ده او نورو جهتونو ته هم ور کړی ده چې لومړی دی د اعتماد یو فضا رامنځته سي د ډیرو مخلصو اشخاصو په منځ باندې په منځګړتیا باندې چې هغه وسلوال مخالفین هم ورباندې باور لري، د افغانستان دولت هم باور ولري، او خارجي قواوې چې دلته میشته دي هغه هیوادونه هم پرې باندې باور لري. هغه د دریو سرو جهتونو سره د خبرې وکړي او دا خبرې د میډیا کې نه وي، هغه د انډرګراوند وي، زیرزمین دی وي، د دوستو هیوادونو په توسط باندې دي. یو ځل چې د اعتماد فضا د دغو ترمنځ موجوده سوله، بل مرحله یې دا ده چې دلته د سیاسي اپوزیسیون سره باید خبرې وسي، په ټول جریان د مذاکراتو باندې هغه صادقانه باید خبر کړي، تر څو چې دغه جریان په دې شکل باندې روان ده، هغه د هم په هغه نکاتو باندې متحد کړي چې د افغانستان د استقلال، د افغانستان د کلتوري اسلامي هویت د احیا لپاره وي. بیا دې په نتیجه کې لوی جرګه د موږ ډېر یو مقرس، ډېر یو بهترین نهاد ده، دا د په هر وخت کې نه بدنامه یې، لکه مخکې چې د امن په جرګو باندې استاد محترم ته اشاره وکړه، په یغو باندې بدنام کړله. کله چې زیرزمین توافقات د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفونو او په افغانستان کې ډیرا د خارجي قواوو د هیوادونو او هم چنان د افغانستان د سیاسي اپوزیسیون ترمنځ توافق په یو مشارکت ملي یو حکومت باندې راغی، الته کې د ځینې نقاط فیصله سي، بیا د لوی جرګه راوغواړي د اسلامي کانفرنس په توسط باندې یا د ملګرو ملتونو د سازمان په توسط باندې، بیا د هغه فیصلې الته کې اعلان کړي که هغه تعدیل د قانون اساسي وي او که نور مسایل وي، طرز د حکومت وي، په همغه ځای کې د اعلان کړي او راتلونکي دوره کې د داسې یو دوره رامنځته کړي چې هلته آزاد انتخابات وي، هر څوک کې برخه واخلي او په آزاد توګه باندې که څوک حکومت ته ورسېدل د غو مخنیوی دي، خارجي قواوې هم نه کوي، منطقوي هیوادونه دي هم نه کوي. دا ډول یو طرحه موږ ورته ورکړې ده. که په دې طرحه باندې موږ لاړ سو او د دې طرحه لپاره یو سیاسي اراده موجوده سي، اخلاص او صداقت موجود سي، زه باور لرم چې د افغانستان بحران به په دا ډول باندې حل سي چې نور به افغانستان د منطقې د هیوادونو لپاره یو دوست افغانستان وي، هم د دنیا د نړۍ د هیوادونو لپاره به هم داسې یو دوست افغانستان وي چې دا خاوره به د یو بل چپ خلاف باندې نور بیا نه استعمالیږي.
خب آقای سعیدی، د دې مسلې مذاکره یک مشکل اساسي عمده که از روی زیاد صحبت نمیکنن کلگی، یا قسم تیر خود میاره، اون مسئله القاعده است. اصل پرابلم القاعده است، کسی همراه طالبا زیاد پرابلم نداره، مسئله القاعده است که طالبا از القاعده تیر نمیشه و این جامعه جهانی و ادگرام که القاعده اصلا دشمنی میکنن. این مسئله چطور خواهد شد در این پروگرام های آینده و صحبت آقای سعیدی؟
ببینین، مذاکره باید بین الافغانی باشه، بین الافغانی به این معنا که افغان ها مطرح باشه. القاعده و خارجی ها میشه به مرور زمان کشورهایی که اونا را آوردن میزبانی کردن به نحوی اونا را از منطقه رخصت کنن، یا به زور یا به رضا، این راه حل وجود داره. و همچنین کشورهای عربی به خلیج به خاطر اینکه القاعده در کشورهایشان نفوذ نکنه، اونا میشه کوشش کردن که در افغانستان و پاکستان اینا را پارسل کنن، به خاطر اینکه عربستان سعودی راضی نیست به صلح در افغانستان، میگه اگر صلح در افغانستان بیای همی عربا به جان ما میآین، باز پادشاهی ما چی رقم میشه در عربستان سعودی. از دیدگاه ما اون چی که کشورهای منطقه منافعی دارن، مثلا پیشتر شما دوستان راجع به پاکستان گفتین، پاکستان ببینین کرنل امام یک حرف میزنه، دگرمن سلطان یک حرف میزنه، حتی رشتمسا مومن دیروز با یک از رادیو از لندن مصاحبه داشت، او حرف دیگه میزنه. اونا میگوین که حکومت افغانستان روابط خود در هندستان تجدید نظر کنه، ما بعد از او با طالبا گپ میزنیم، در حالی که افغانستان اجالتا خود کشور مستقل آزاد و دارای حاکمیت میگوه و حق داره با هر کشوری جداگانه سیاست کنه. عقیده شخصی می است که ما در حالت قرار نداریم که بتونیم حرفا خود در جامعه جهانی و کشورهای همسایه بقبولونیم. تا کشورهای همسایه از حضور نیروهای خارجی در افغانستان مطمئن نشوند، تا کشورهای همسایه ما استراتژی های را که غربی ها در افغانستان تعقیب میکنن به این مطمئن نشوند، این مشکل هسته. من دیدگاه دیگری دارم، من فکر میکنم که حضور ناتو و حکومت افغانستان یک ماموریت است و امریکا یک استراتژی. تا وقتی که ماموریت و استراتژی با یک دیگر تفاهم نکنن، این جنگ دامنش به زودی خاموش نخواهد شد. من تشویش دارم که سالهای آینده ما مشکلات بیشتری خواهد داشتیم. درست است، امید باید داشت، اما اون چیزی را که شما آقای نظر به مثاله میگفتین، ببینین اول باید ایتو به کنفرانس های مطبوعاتی نمیشه، طوری که جناب مجاهد صاحب گفتن، باید اول همه به این باور شن که مصالحه یک ضرورت است، بدون از این راه نیست. دوم، مصالحه با کی، تحت چی شرایط، در کجا، با کدام اجندا. روی از احساس میتونه آدم گام های مثبتی را برداره، اما مثال خو از طریق کنفرانس مطبوعاتی نمیشه، مثال خو جاده یک طرفه نیست. ها اگر کوتاه‌تر که آقای نظر بسیار فکایش خوشی به میایه، من فکر میکنم که یک درامه میگه کسی به یک محفل کوچکی کنسرت میداد، بسیار آوازی بد داشت، وقتی میخوند با چکچک میکردن، که میخوند چکچک میکردن، آخر گفته برو در اینقدر چکچک نکنین، من خوندنهای دیگه هم یاد دارم، مردم گفتنی اولا تا به سور و لی نخونی اگه تو ریالا کنی. من خیال میکنم تا افغانستان به سور و لی نخونه ما ریالا نمیکنه.
تشکر. خب رونا جان، شما هم اگر در مورد صحبتهای کشید اگر نظرتان بگوین، مقصد در مورد مساله چی شرایط است، شما از قندار میان اونجا از نزدیک مسائل تحقیق میکنین، نظرتان چی است؟
د سولی په حقلا یو خو موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې یو خاص ځانګړی پروګرام نه لرو چې د هغه د پلي کولو په اړه فکر وکړو، او یا د هغه په پلي کولو کې هغه خپل شرایط او خپل مبارزه قوي کړو. دوهم دا چې موږ اوس یعنی پاستا تو کالو څخه د ملي اردو او ملي پولیسو د تقویه په حق له فکر کو، سما په نظر دا داسې یو کار دی لکه چې اوس هم فقط یادوري کیږي او جوړښت نه غواړي، ولې چې ملي اردو او ملي پولیس د هر هیواد دیوال دی، که دیوال هر هیواد ونه لري هغه کې به انداسې خلک وزي او ننوزي، د دې هیواد به هغه امنیت چې باید تامین وي هغه نه وي تامین. نو اوس که موږ دا خبره اورو چې پولیس روزل کیږي یا اردو روزل کیږي، سوال موږ سره دا پیدا کیږي چې تر اوسه ولې دا کار نه دی سوی، او هغه کسان چې د افغانستان سره د کومک او امنیت ژمنه کړې وه اته کاله مخکې، هغه کسان ولې په دې پروسه کې بې تفاوته پاتې سوي دي او یا پاتې راغلي دي؟ موږ ګورو په خپل ټولنه کې چې پولیس خپل فداکاری یا خپل کار کوي، لیکن څنګه سهولتونه چې د خارجي قواو د پاره موجود دي په افغانستان کې د پولیسو د پاره هغه سنسته شدید سولې د پاره کار وکړي. دوه هم دا چې هغه کسان چې رول لوبوي په دغه پروسه کې، یعنی د امنیتي د هغو کسان نظرونه تر اوسه نه دي اخیستل سوي، حتی د هغو سره د دې کوشش هم نه دی سوی چې پښتانه ځینې اوس یا څوک ورسره کښېني، او هغو د خپل ځان سره عقدې لري، هغه عقدو به د پرانیستلو دپاره د هغه عقدو د پوهېدلو دپاره باید زمینه سازي وسي چې دا خلک ولې لا تر اوسه جنګېږي، آیا دوی کوم نقطه پر افغان دولت باندې لري هغه باید منځه یوسي، او که دوی غواړي چې جنګ روان وسي نو باید دا فکر ورسره پیدا شي چې دا جنګ د چا د خواځغه تمویل کیږي او څوک دغه افغانان دي چې جنګ ته
دار مویز که قبل از که تلفون ها را بگیریم، بعد از تلفون ها شما جواب داده میتونین، ایز که ما در تلفون اتومات رادیو آزادی هر روز کم از کم در تو برنامه پشتو دری یعنی حداقل 300-400 پیام میرسه، از این 300-400 پیام یعنی 80% ازی اگر بگویم، خب بگویم 70% بگویم، کلش در مورد شکایت از مسئله فساد اداری است، از رشوت است، زمیناشان مردم چور کرده، خانهاشان چور کرده، دعوا و جنجال، مردم از او خاطر بیزار، به خوردن خود نداره، دیگه نداره، از او خاطر در 8 سال گذشته میگن این میلیاردها دلار که آمده به کجا آمده، و بسیاریش تهدید میکنه، میگه اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا بکنه ما مجبور هستیم به ما مسئله بگیریم، به مخالفین بپیوندیم. اگر این جوابتون پیش از اون چند تلفن بگیرم. بله شنونده عزیز،
مهربانیم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ملما صدر په مینا سلامونه وایم.
وعلیکم.
او د ما یو نظر او یو سوال ده د لندن کنفرانس پر.
مهربانیم.
نظر می داده چې کوم کنفرانس چې په لندن کې کیږي هغه به د افغانستان او د افغانانو لپاره په درد ونه خوري. رازه که چه حقوز و که هم پا دو دموکراسی غربی دموکراسی کنه بیا هم در تحکیل که او در حالی که چه پا غلطانی و اسلامی کلو نده او در تیو اسلامی نظام باردیوی او آی دموکراسی در اسلام پتکر کده او که چه پا غلطان که دموکراسی بی نو او خلق دموکراسی واری بیانو مسلمانان مجبور بی جهاد بی دموکراسی مقابل که او کسو که اسلام واری بی هر دموکراسی نشی مانده یو د بس په کار
کې خراز راځه پښتنه ته دا علمي بحث دی ورورجانه، دا به علمي بحث دی، دا به روسته پریدو راځه پښتنه ته دی.
خو پوښتنه نظر از دا وایم چې افغانستان کې د غوسه هغه دا سوال کوم مېمنونه دوی په نظر باندې چې په افغانستان کې غیر سوپر اسلامي دام رانوش په افغانستان کې بارامي راش کو برانوش
سعید ده ده پوښتنه واه تشکر یو بل تلیفون مخلوق
بله
مهرباني شه د ازادي رادیو ده
سلام در آتا که ما پختن و مدره پختن لارم یومره خو دست کنفرانس نو جو شو کنه دی پرتانیا بحرانه ایتر وزیر دی امریکا دی دفاع وزیر لور کنفرانس دی افغانستان تو آل جور دا دی مشوری لفنجاتیون سرکی دا یوا پختنه نویم پختنه دا دوزنه یه شد مردون که ای کنه اسلامی نظام آیا دا تلیبون دی اسلام دی پول جنگی دی ای زمرګ اسلام ته خدمت کړی چې دا کابل کې دبل اور اتیا نفر ته مار جوړ نه ورته دا روسيون وو د امریکایانو دای سهیلو کله د کابل خور غریب خلک وو د احمد دین هم پښتنه دا وکنه چې ایو خو امریکایان دې خبرې کړي افغانستان ته په جون رلیږي پنجابیانو ته پیسې ورکړي دا حقیقت دا ده چې په افغانستان کې د ترګور اډی نشته اډی پنجاب کې دي دا یو خبره مهمه خبره په دوس کنفرانس کې دا کنه په دې کې د ورشي ګران د ډیره کار مو ده د افغانستان حکومت ولې د ورشي سره خپل اړیکې نه ټینګوي ځکه امت ته نشته چې څنګه تر افغانستان اردو یو هلیکوپټر نه لري په داس حال کې چې مخکې چې ورشي په افغانستان کې افغانستان سره پاوز لري
نظر او شیر دی یو بل ٹیلیفون لرو میرا بانی جان معرفی کے پختون کی
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
وزیر
میرا بانی صاحب
زما پښتنه له محترمو مېلمنو نه دا ده چې زما په نظر خو د ارامتا خبره دا ده چې دغه خارجیان چې افغانستان ته راغله که زمونږ وې تاسې په یادي په دې نامو باندې راغله چې افغانستان کې تروریستان دي او القاعده ده اوس چې دوی دا خبره کوي چې هغه کسان د طالبانو چې له القاعدې سره نه دي هغه موږ له تور لوی سباس او له غو سره سوله کوو کله القاعدې سره نه وو دې کسان ولې درېدل ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې جنګونه کوي یوه پوښتنه مې دا ده او بله پوښتنه مې دا ده له مجاهد صاحب نه چې ده ویلي چې په افغانستان کې ډېر خلک اوس عقیدتي جنګونه کوي ځینه مې دا پوښتنه ده چې په هغه وخت کې خپل مابینځي جنګونه و ته د طالبانو نماینده وې که چېرې دغه جنګ اوس په حقي او عقیدتي جنګ وي بیا ولې ته اوس نه ورسره درېږې خلک مه غولوئ خلکو ته دا دی هر چا مسؤلیت ګوره تاسې رادیو ته راځي څه خبره کوي چې هغه د افغانستان په تاوان باندې عقیدتي جنګ دې ته وایي چې په کندهار کې په نجونو باندې تیزاب وشیندل شو له موږ تاسې ولیدله چې درې لکه دوه لکه کالدار یې له پاکستان اخیستې وې په کابل کې ماشومان ووژل شول دې ته عقیدتي جنګ وایي دا عقیدتي جنګ ده چې تاسې کوئ یا یې طالبان کوي هغه څه شی چې د هغو په هغه دې خراب دي په اسلام کې یعنی روانه دي هغو ته ناروا ووایي څه شی چې صحیح دي هغه صحیح صحیح وګڼئ باقي چې هغه طرف مقابل دولت هر وخت اعلانونه ورته کوي چې راشئ موږ سوله وکړو طرف مقابل بیخي شرطونه نه ږدي یو شرط یې دا ده چې خارجیان ووځي دا خو غیر ممکن کار ده که چېرې طرف مقابل راشي شرطونه کېدي صحیح ده موږ اسلامي نظام غواړو موږ دغه شرطونه لرو په دې شرط کې موږ راځو تاسو سره کینې سوله کوو بیا نو کېدای شي په افغانستان کې راشي وخت چې یو طرفه دولت ورته وایي چې راځئ چې سوله وکړو او دوی بېخي حاضر کېږي نه د دوی خپل واک اختیار لکه د دولت چې د امریکا او د برتانیا په لاس کښې طالبان واک اختیار هم ټول د پاکستان په لاس کښې ده په دغه باندې محترم
تشکر صاحب تشکر برنه صاحب خا مجاهد صاحب تاسو نه به شروع
قاول محترم نظر شما اول جواب تین صاحب سوالا رو بعد از میریم کابل
بله د اداري فساد په حق لو اداري فساد یو خو دا ویلی سو په ټینګه سره چې اداري فساد په خوا په افغانستان کې نو لکه څنګه چې د افغانان څو کاله مهاجرتونه یې تیر کړل که مواد مخدر کارول دي که اداري فساد دی د هر څه په طور د توفیې د ځان سره راوړله د هغه ملکو څخه چې دوی هلته تللي وه او هلته دا کار جریان درلودی بلکې اوس راځو چې خپل په افغانستان کې اداري فساد ولسته یو خو په افغانستان کې د دولت د مامورینو یا د وزارتو په معاشاتو کې فرق سته بعضي وزارتو کې کارمندان دي چې هغه په ډالر باندې ډیر لوړ په زرهاو ډالر معاش لري داسې مامورین هم سته چې هغه درې زره افغانۍ یا څلور زره افغانۍ معاش اخلي حتی پنځوس ډالره یا شپېته ډالره برابروي دلته ګیلان نصر کیږي په دې خاطر چې خپل دولت د زمينه مسايده کړې ده د دوی معاشاتو کې په تیر حکومتو کې به د دولت د مامورینو معاشونه نظر د دوی په رتبه او ترفیع باندې برابرېدل او هغه تخصیص پورته والی کړي لیکن متاسفانه چې اوس بعضي معاشونه د دولت تخوا ورکول کیږي مامورینو ته بعضي معاشونه د سوپر سکل په نامه باندې یا په نورو نومو باندې د ماساتو د خواص خور کول کیږي یو خو دغه کار دی او دوهم دغه کم حالت چې نن جریان لري په افغانستان کې چې د امنیت نشټون دی یا ضعف دی امنیت دی په دغه صورت کې قانون صحیح نه پلی کېدای شي او نوی څوک پلی کې هر سړی د خپل ځان پاچا دی او هر سړی قوت او قدرت لري چې هغه په خپل اداره کې هر څه چیزړو غوړي کوي ولې چې دلته قانون یو قسم سوی دی چې د څو کسانو په لاس کې او فقط په خلوای چې قانون ستدلته لیکن د قانون نشټون فساد اداري ته زمينه ورکړې د کچيري لېوي خاص خدمات شو امتیاز چې د مامورینو د پاره دی د خپل اندازې باندې برابر سي او د مامورینو په منس کې فرق رانه سي هم په اداري شوباتو کې هم تقدیر په نظر کې ونیول سي او هم هغه په اصطلاح د فساد د لمنځوړلو د پاره جزا و یو کس ته د کار په کولو سره ورکړ سي دا به یو ډیر شلاري او د وهم دا چې په آزاد بازار دی په افغانستان کې اقتصاد په هغه حالت کې دی چې ټول افغانان نسې کولای چې شجوان ولري یا ټول افغانان خپل اولادو ته ډوډۍ نسې صحیح شکل باندې پیدا کولای ولې چې په بازار کې نرخونه ډیر لوړ دي او د دغه نرخو د پوره کولو لپاره د یو وچ ډوډۍ لپاره هم یو مامور خپل معاش نسې پوره کولای او نه دغه د کور ضرورتونه چې په کور کې لري په یو عادي سطح باندې دوی پوره کولای شي نو دلته د وی خوځخه په تجارت کې حالت داسې سوی دی چې د خلکو څخه په اصطلاح هغه استی په سپین ورځ نیوړي او د بلې خواځخه په دولت کې دغه تغیرات سره موجود دي چې یو په ډیر لوړ ماشو باندې چې هتا خپل رئیس صاحب جمهور هم یادوري وکړل چې رخصتي په دوبی کې تیری په دغه حالت کې دوی ژوند کوي او یو جمع کسان چې هغه خپل اولادو ته ډوډۍ نسې پیدا کولای دلته د هیڅ موازنه د معاشاتو د اقتصاد د مامورینو برابر نه ده او بل یو ش قوي منیجمنت په وزارتخانو کې نسته چې وزارتخانه خپل دفترونه چې ولایاتو کې دی یا په ساحو کې دی هغه پر خپل وخت باندې تعقیب کی وی ګوري بررسی کی او په هغه کې هغه د خلکو ستونزې چې خلک په لوړ ځخ سره ناری وي چې د خدای په لیاز وای خستلې راځه او یا راځه وړي یا من څوک باندې دی یا زما په دغه دفتر کې زما کار باندې زما سره څوک کومک نه کوي دل د هغه لوړ اداره چې د هغه د خلکو ځغ نه اوري هغه پښتنه نه کوي دی چې زما په اورګان کې چې هغه زما نمائنده دی په ولایت کې یا زما نمائنده په مرکز کې هغه کم کارونه کم اجرات کوي او دې تر خلکو پورې څونه خپل خدمات رسوي
تشکر تشکر راجانه مجاهد صاحب تاسو غرور پښتنه کړو لږ سي جدي پښتنه و مېرمن صاحب
بلې الکو صاحب زه تقریبا یو دوه پښتنو په منځ کې راغلم په یو چا اول چې په افغانستان کې غربي دیموکراسي هغه جواز نه لري جای نه لري بلې خو ملګری وویل سي موجوده حالاتو کې جنگ جواز نه لري تاسو ته دا دواړه تقریبا سره نږدې خبرې دي رښتیا هم په افغانستان کې موږ چې د افغانستان تاریخ ته نظر وکړو لزر کلونو را پدې خو باندې حتی زیات لزر کلونو کې کله چې اسلام افغانستان ته داخل شوی ده په افغانستان کې اسلامي شریعت پر شوی ده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فیصله شوی ده هر حکومت سره غلې ده په همدغه باندې کوشش کړی ده او دغه قوانين اسلامي قوانين تر اوسه پورې موجود دي مګر نه انګریزي قوانين په افغانستان کې پلي کړی دي تر اوسه پورې نه فرانسوي نه ایتالوي یو قسم قوانين هم مګر اغنه تجربه نه لرو بلکې امغه اسلامي قوانين اکثر په اسلام په حنفي فقه باندې مبتنی وو د دې کمونستانو پراتګ باندې هم لمنځل نه ولاړ او که مجاهدین راغلو په یغو کې څه اضافه ونه کړله کله طالبانو اسلامي تحریک حکومت جوړ کوی هغه هم لزان چې خنوي قوانين نه دي جوړ کړی د افغانستان امغه قوانين چې هغه ګورمان دي عمل کاو رښتیا هم غربي دیموکراسي په افغانستان کې ځای نه لري دلته کې د دیموکراسي په نام باندې یا د شورا په نام باندې هر ډول حکومت راځي هغه باید اسلام چوکاټ کې وي خو زه دومره ویلی سم دیموکراسي د یو ایدئولوژي په شکل باندې چې هغه به حتما په لیبرالیزم باندې مبتنی وي په سیکولریزم باندې دا د افغانستان کې ځای نه لري. ولې دیموکراسي لپاره چوکاټونه دي؟ هغه په غرب کې یو چوکاټ لري، مثلا د غوري لپاره چوکاټ کپیټالیزم ده، لیبرالیزم ده او سیکولریزم ده. ولې په کمونیستي هیوادونو کې دیموکراسي وجود لري؟ د غوري لپاره چوکاټ سوشالیزم ده، کمونیزم ده، مټریالیزم ده. نو په اسلامي هیوادونو کې د غوري لپاره چوکاټ قران او سنت او اسلامي شریعت ده. د افغانستان موجوده قانون کې مأوله دوه درېمه ماده په صراحت باندې وایي چې هیڅ قانون به د اسلام د معتقداتو د احکامو په خلاف باندې نه جوړیږي. که په دې چوکاټ کې دیموکراسي د ډول حکومت په افغانستان کې رامنځته کیږي، زما په عقیده سره مشکل بنوي. خو که چیرته په دې باندې عمل وسي، متاسفانه د افغانستان د قانون اوله دوه درېمه ماده په دې باندې صراحت کوي، ولې متاسفانه په عمل کې موږ مشکلات سره لرو. زموږ بینکونه اوس هم په سوري نظام باندې روان دي، زموږ په میډیا کې، په تلویزیون، په رادیو کې اوس هم د اسلامي کلتور او د اسلامي اخلاقو په خلاف باندې په پروګرامونه روان دي. که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سي اعمال کنټرول نکړي، زباور ز په دې باندې ویریږم چې د افغانستان خلک به نور هم په دې حکومت باندې بي باور سي. هغه بل ورو چې دا خبره وکولای چې دا جهاد نه دی یا څنګه ده، دا خو مربوط دي طالبانو د اسلامي تحریک په عقیده پورې مربوط ده. ممتاز، دومره ویلی سم چې په موجوده حالاتو کې خارجي قواوې چې په افغانستان کې دي، دا د ملګرو ملتونو د منشور په خلاف باندې هم عمل ده. د افغانستان خپلواکي، د افغانستان استقلال په خطر کې اچولی ده. د ملګرو ملتونو منشور دوه ماده د دوه بند په دې صراحت باندې وایي: دیس ارګانایزیشن از بیسډ آن د پرنسپل آف ساورن ایکوالټی آف آل اټس ممبرز. استاد محترم مخامخ ماته ناست دی کنه. دغه د ملګرو ملتونو بنیاد په دې باندې راغلی دی: ټول هیوادونه که واړه دي، که غټ دي، که غریب دي، که فقیر دي، که غنی دي، دا استقلال خپلواکی کې سره برابر دي. زه تعجب کوم چې زما رئیس جمهور په ناری او په میډیا کې ژاړي چې ما خلق مو وژنه، ما په کورونو باندې بمباری مکو، ما په کلی بمباری مکو، ما په ودونو بمباری مکو، ما په قبرستانونو بمباری مکو. بیا هم هغه خپل بمباری او ته خپل مخه باندې ادامه ورته ورکړي. د دې ډول باندې حاکمیت د دنیا هیڅ هیواد نه پیدا کیږي په ځان باندې ومني. دوی کله کله وایي چې زموږ دلته چراغلی د ملګرو ملتونو فیصله باندې راغلی. زه به د استاد محترم په وړاندې باندې تاسو قسم منشور دی ملل متحد ما په وړاندې نسته ده. هغه ته معلوم ده ما د اصلاح کې دوه ماده ون بند دی سوای: نثینګ کنټین ان د پریزنت چارټر شرعات رای د یونایټیډ نیشنز ټو انټروین ان سچ ماټرز ویچ آر اسینشلی ودین د ډومېسټک جورسډیکشن اف ان سټیټ. د ملګرو ملتونو په منشور کې هیڅ د شی وجود نه لري چې د ملګرو ملتونو موسسې ته دا اجازه ورکړي چې د یو هیواد په داخلي چارو کې دي دسې داخلي چارو کې مداخلت وکوي چې هغه د دې په داخلي حاکمیت پورې اړه لري. په افغانستان کې امنیت راوستل، مصالحات راوستل، دا په افغانانو پورې اړه لري. دوی قوتونه راغلي دي، هغوی د سولې په نام باندې راغلي دي، ولې په عملاً هغوی د افغانستان د خلکو په خلاف باندې په جنګ کې لګیا دي؟ کله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باندې په جنګ کې لګیا دي، هغوی حق لري چې له ځان نه دفاع وکړي. موږ پیغمبر وایي: من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون عرضه فهو شهید. څوک چې د خپل مال په مقابل کې وجنګي دا مړ سو، هغه شهید ده. څوک چې د خپل عزت په مقابل کې وجنګي، هغه شهید ده. هغه کسان چې د طالبانو اسلامي تحریک په هغه پورې اعزاو پورې اړه لري، هغه نه په خپل کلي کې ځای لري، نه په ولایت کې ځای لري، بلکې بل هیواد کې هم ځای نه لري. یوه لاره د دې لپاره ده: یا به وزل کیږي او یا به جیلونو ته ځي. په داسې حالاتو کې زه دا فکر کوم چې دغه جګړه ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دینی غربي هیوادونو په افغانستان مسلطه کړې ده، نه د افغانستان خلکو.
بلې، مجاهد صاحب، اوس ګوره داسې چل دی چې دا خو ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړه، احساف جوړ شو، بیا دا څلور څلوېښت مملکتونه عملاً دلته حضور لري. خو هغه باغ باندې بحث نه کوو، ځکه چې دا بحث ډېر اوږدېږي او ځکه چې مشکلات نور رامنځته کېږي. اصلا و یا هغه ځای سوځېږي چې اور پې بل دی، اوس په افغانانو باندې اور بل دی، څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه حل شي؟ بېرته راځو هماغې خبرې ته چې د سولې خبره یادېږي، اعتماد نشته دی. دا ملي اعتماد څنګه رامنځته کېدای شي؟ که په دې باندې ډېرې خبرې وشي، زه فکر کوم دا به ګټه به افغانانو ته ورسېږي او افغانان به دې ته اماده شي. دغه ذهن هم چې اماده شي، عملا بېرته اماده کېږي. اوس خو داسې مشکل ده چې هر خبره چې کېږي خلک پرې اعتماد نه کوي. ګوره، هلته تاسې هم اشاره وکړه چې کرزی غږ کوي، خلک وایي چې نه، وایي دا خبره اسې هوایي خبره ده. خو نو څه وخت به دا مشکل حل کېږي؟ که په جنګ وایي افغانان دېرش کاله وجنګېدل، څومره کسان مړه شول، په میلیونونو انسانان دغسې معیوبینو ته تاسې وګورئ، دا دربدر د خلک چې اوس تاسې وینئ په لارو کوڅو کې. یعنې دغه ستونزه که په همدغه شکل باندې د بې اعتمادۍ روحیه روانه وي او هر شی موږ
منفی فکر وکړو، نو زه فکر نه کوم چې کوم نتیجې ته به سړی ورسیږي. خو بهتره به دای چې په عملی لارو باندې سړی فکر وکړي چې عملی څنګه کېدای شي چې د اعتماد روحیه قوي شي، او خلک اول یو مثبت فکر وکړي، که بیا نتیجه ور نه کړه وروسته منفی لارو ته سړی مخه کوي. په هر ترتیب کوشش کوو چې د دوستانو نظریات هم واخلو، خو وخت مخ په ختمېدو.
پوهان صاحب موقع بتیم که اونا در مورد گفتار آقای مجاهد چی نظر دارن، بفرمایید.
خب ما صرف میخوایم مجاهد صاحب بافشاری دارن که یک کلمهشان در پیشنهاد شاید جمع کردن نگه پان باشه در مورد راه صلح است، که از اینا بشنویم با سر کل نگه پان یک جایی مطرح خواهد کردیم. میره با نیوکی مجاهد صاحب تاسیخ پر نظر روی چیم ویلی کمال آرام
کنیم. مگه خو مخی مویل چه ده اعتماد پزار رمسته کول پکرده، او ده افغانان و اراده ته احترام کول پکرده. زو اسم وایم چه که غربی هوادونه په خپلو خبرو باندې عمل وکړي هیڅ مشکل نشته. زه به د اوباما هغې خبرې ته اشاره وکړم چې په مصر کې جهان اسلام ته وویل، او وایي آی ام سیکینګ هیر د بیګینینګ بټوین د یونایټیډ سټیټس ان مسلمز اراوند د ورلد، ون بیسډ اټ میچوال انټرست، ون بیسډ اپ میچوال ریسپیکټ. وایي زه غواړم چې به د جهان اسلام سره یو نوی آغاز وکړم، هغه د متقابلو ګټو په چوکاټ کې دننه، او د متقابل احترام په چوکاټ کې. که چیرته متقابلې ګټې په افغانستان کی دی غربی هوانونو سره مطرح سی، او متقابل احترام مطرح سی، ز باور لرم سی مشکل و پیدا نسی. د طالبانو اسلامي تحریک په خپل دور کې امنیت مطلق را وستلیو، چې د کابل نه کبروان چتر هرات پوری کدی موټر تلاو نه ډکویم چا سره ورته ویل مواد مخدر کشت کوکنارو مطلق لمنځ وړیو. دغه موسیته بیا هم د خلکو ته په افغانستان کې د سیاست کولو حق باید ورته ورکړ سی، او هغه حق په دې باندې نه ورته ورکړ کی سی ډیواید ان رول، هغه بیلی کایلی کغه په مختلفو متدیل باندې وویشه، په رادیکال باندې، په تندروانو باندې وویشه. هغه د پاره یو صادقانه پیشنهاد کول پکار دی، او د دوست هیوادونو په مرسته باندې د مدور تر راوستل پکار دی، او د افغانستان قضایا، د افغانستان د خپلواکي، د افغانستان د اسلامي هویت، د افغانستان کلتوري هویت په چوکاټ کې دین لغو سره بحث کول پکار دی. او په دې لړ کې ما مخکې تاسو ویل چې موږ یو فصل تر هپورته ورکړی دی، که په دې تر باندې صادقانه عمل وسی، زه باور لرم سلوي خو په جنگ افغانستان کې پایته ورسیږي. لبلې خو به هغه تشوشونه سره غربي هوادونو سره په افغانستان کې موجود دي، چې د افغانستان به دوباره د افغانستان خاوره د چپ خلاف نه استعمالیږي. ان شاء الله تعالی د افغانستان خاوره به د چپ خلاف نه استعمالیږي. د افغانستان د طالبانو اسلام تحریک واصل تحریک ده، یوازې افغاني تحریک ده. هغه نه د القاعده سره روابط لري، نه لبلې ډلې سره روابط لري. آی کاش کې چې مخکې غربي هوادونو د خپل مفهوم باندې پیژندلای وای، خپل باندې د غوی فشارونه کړي دي د حکومت په دوره کې ولو کوس ده دغه حالت یې ورسول چې هغه لسونو مختلف ولارو ته وودي کې اوس هم کاغو ته د احترام په سترګه باندې وکتل سي، او د احترام متقابل فضا رامنځته سي، او ګټې متقابلې. زه باور لرم چې هغه به د مذاکراتو میز ته راسي، او د واقعي مذاکراتو په نتیجه کې به په افغانستان کې صلح او امنیت راسي.
بله پوهان صاحب.
بله بسیار تشکر از اینکه موقع دادن نظر صاحب محترم. ما با اصل حرفی که شما سوال مطرح کردین میخواییم برسیم، که بسیار آشی هم نریم، وقت هم کم مانده. منظور ما ایست که امی حرفی که رئیس جمهوری افغانستان امروز در کنفرانس لندن ارائه کرده و گفتن که ما برای حل موضوع هم میخواییم تماس بگیریم با طالبا، و دایی را کمک عربستان سعودی و پاکستان خواهان هستیم. فلهازا باز هم حل موضوع افغانستان از این دو جنبه هیچ خارج شده نمیتونه. باید به خاطر که به هدف صلح برسیم، محترم کرزی صاحب در داخل تمام نیروهای موافق و مخالف و همه را باید طور به کار بندازه که اینا متحد شوند، متفق شوند، یک آواز شوند، ولو هر قدر اختلاف برای آینده از لحاظ سیاسی داشته باشند، مگر برای صلح افغانستان اینا هم آواز شوند که قوت شوند. و از طرف دیگه جامعه بین‌المللی آل وظیفه‌اش است که فکر میکنم همین آقای هولبروک که هم به افغانستان و هم به پاکستان آمده، اینا این فرمول پذیرفتن که موضوع افغانستان هم به صورت مجرد حل شده نمیتونه و در پاکستان هم به صورت مجرد صلح آمده نمیتونه، تا که هر دوی از اینا یک جای مطالعه نشه و کشورهای منطقه هم در این شامل نشن که یک حل منطقوی برای موضوع افغانستان به وجود نبیه. فلهازا اینمی فرمول اگر اینا جدی بگیرن و از طرف دیگه حکومت باشه که مردم افغانستان خودش سپورتش حاصل کنه از طریق خدمت راستینی که در آینده باید برای از اینا بکنن، در او صورت میتونه که یک راه حل افغانی بین خودشان به تضمین بین مللی که کشورهای همسایه هم منافعشان خدشدار نشه و افغانستان هم زیر پای نشه مثل که تابال شده و ای راه را در پیش بکشن و کفایت کنن با مقه بدبختی هایی که ملت برش امراش سردوچار است در این 3-4 دهه تقریبا و یک نقطه پایان برش بگذارن.
تشکر سعیدی صاحب، شما هم جمع بندی کنین سخنان دانه.
من متاسفانه در حال حاضر حتی در کابل همی حکومت کنترل کامل برای نهادهای ساختمانی امنیتی اداری و انکشافی برخوردار نیه. وظایف اساسی حکومت توسط شماری از بازیگران غیر دولتی به شمول نیروهای خارجی، مؤسسات بین‌المللی، انجوها، قدرتمندان محلی به پیش برده میشه و این کار در ضعف حکومت نیروهای خارجی و داخلی رول عمده‌ای دارند. بلند بردن مؤثریت حکومتداری برای تامین امنیت توسعه اجتماعی وقتی مؤثر میشه که حکومت افغانستان از صلاحیت و صلابت حکومتداری برخوردار باشه. از دیدگاه من اگر دوستا علاقمند صلح امنیت برای افغانستان هستن، چند نقطه عمده را مد نظر بگیرن. یک، تمام خارجی ها صادقانه به خاطر صلح حکومت افغانستان همکاری کنن. دو، دولت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری مذاکره، مفاهمه و آوردن صلح داشته باشه، نه خارجی ها. سه، منافع ملی افغانستان در قدم اول و بعدا منافع ملی و استراتژی خود مد نظر بگیرن خارجی ها. چهار، برای تضعیف حکومت هر روز می نیروهای خارجی میکوشن در افغانستان. شما شنیدین که به این روزا میخوان قدرت والی ها را بلند ببرن، اولسوال ها را بلند ببرن، ملیشه سازی کنن و حکومت مرکزی را به طرف نابودی بکشانن، از این خودداری کنن. موره های جاسوس و تنفروش که خارجی ها در افغانستان دارن اونا را در چوکی های بالا ابقا نکنن، جاسوس های وطن فروش ابقا نکنن، بخاطر اینکه اونقدر که اونا به کشورهای خارجی جاسوس هستن منافعشان میدانن به افغانستان وفادار نیستن. و همه کشورها یک استراتژی واحدی با در نظر داشت ارزش های ملی و اسلامی افغانستان مد نظر بگیرن. مردم افغانستان همه دیوانه نیست، اما من به یه عقیده هستم که استراتژی های امریکا و انگلیس باعث تضاد در این منطقه است. شما دیدین که مکرستال جنرال امریکاییه ولی انگلیس ها سفیر خود پیش کردن که ایران نماینده ملکی مقرر کن. بین انگلیس و امریکا یک مسابقه است و این مسابقه متاسفانه مردم افغانستان را به قهر چا خواهد برد و نابود خواهد ساخت و حکومت موجود متاسفانه توان از ایران نداره که جلوی به همی برونافرین ها را بگیره.
تشکر سپ خارون اجان تاسم خپل نظر
در
په شکل د بسونه موارد خبري موارد له ټلیفونونو موارد مېرمنی
بل زه غواړم چې د روان جنگ یا دغه بحران په حق له څو ما د روان جنگ یا دغه حالت شننې موږ لرو. افغانانو د چا پر ملک تاروز نه دی کړی، افغانان خپل په ملک کې مشکل لري. اول باید دې ته پوهان او هغه کسان چې غوړي سیاسي اړخ سیړي باید اول و دې ته فکر وسی چې ولې په افغانستان کې جنگ شروع سو، علت یې څه، افغانان ولې دونی وحسول سولا چې دی خپل د افغانانو په مقابل کې بیرته ودرېږي. دوهم دا چې هغه څوک چې جنگ سپورټي هغه په خپل یو پیسې لا یو بانک دی او دغه بانک دروازه تړل پکار دی کوم چې جنگ سپورټي دوی خوځخه مصرف کیږي، دوی خوځخه جرګي او پیسې کیږي چې جنگ وای د منځ ولار سي، د بل خوځخه غیر مستقیم جنگ ته لمن وهل کیږي او جنگ سپورټيږي. که طالب دی که بل کس دی هر څوک چې دی چې جنگي هغه خو ډوډۍ خوري هغه معاش لري هغه وسله غواړي هغه سپورټ غواړي آیا دغه سپورټ د کومې خوا څخه کیږي ولې تر نن ورځې پورې د دې مخنیوی نه دی سوی اول باید عوامل وکتل شي چې جنگ ولې شروع شو دوهم د جنگ تمویل کوونکي څوک دي د جنگ ولې تمویلیږي دریم دا چې هغه کسان چې عقده لري عقده یې وپوښتل شي که لږ و ډېر د هغو د عقدې د سوال ته جواب دولت ولري یا باید مللي ټولنه ولري باید داسې جواب دوی ته ورکړي کوم چې دوی وکولی شي په دې وتوانېږي چې د جنگ مخه ونیسي لوی لامل په افغانستان کې جنگ دی او جنگ په خپله د افغانانو د خواڅ څخه دی پر افغانانو باندې خو مشکل په دې کې دی چې تر اوسه پورې یا خو څوک ځان نه خبروي د دې خبرې څخه او یا ګام تر اړي قصدن دا کار کوي ځان تېر باسي نو تر څه وخته پورې به افغانان خطا ایستل سي تر څه وخته پورې به د افغانستان په سرنوشت لوبې وسي او تر څه وخته پورې به زموږ حالت چې نن نړۍ مخ ته روانه ده او موږ سل کال شاته تللي یو تر څه وخته پورې به موږ دغه حالت
بله بسیار یک جنبندی خوب بود بسیار زیاد تشکر رانه جان امو قبلا هم روی از این موضوع چندین بار صحبت شد که جنگ خودش در افغانستان به یک سکتور اقتصادی تبدیل شده کسایی که در دست سلاح داره امنیت هم داره خوردنی هم داره کسایی که سلاح خود انداختن هم گشنه میمانن هم امنیت خود از میتن از او خاطر نظرای بسیار خوب تشکری میکنیم از آمدن شما از میمانه عزیز ما در کابل هم تشکر میکنیم
طبیعه حضر دو برو تاسی به خدا اسپار و روخ وقت او خوشحاله وسی
سلام